هم ارزش لري.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخه ته ورسیدو. دا هم د دې سات لاند خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی استازي زلمی خلیل زاد وای ولسمشر ته د ډونالد ترامپ له راتګ سره دا فرصت شته چې په افغانستان کې د دوحې تړون ټول عناصر په بشپړ ډول عملي شي. خلیل زاد دا څرګندونه د پنځشنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي. د طالبانو د اقتصاد وزارت سرپرست قاری دین محمد حنیف په افغانستان کې له بیلابیلو سکتورونو سره د اروپای ټولنې د بشري او پراختیا مرستو غوښتنه وکړه. د طالبانو اقتصاد وزارت پرون پنځشنبه په یو خبر پانه کې ویلي چې شاغلی حنیف دا غوښتنه د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې له استازي ویرونیکا پاسکوویچ پوهار سره په کتنه کې وکړه. د افغانی سرمیاش ټولنوي نه اتیا ماشومان چې د هډوکو د پرسو په ناروغي اخته وو یا هم سخت سوځېدلي وو پرون پنځشنبه د درملنې لپاره جرمني ته واستول شول. د ادارې چې د طالبانو په کنټرول کې ده پرون پر خپل اکسپانه جرمني ته د دغو ماشومانو د لیش خبر ورکړی دی. د طالبانو یو مخالفه ډله د افغانستان د ملي مقاومت جبهه ادعا کوي چې پرون ماښام په کابل کې د دوی د ځواکونو په برید کې 15 طالبان وژل شوي او 4 نور ټپیان شوي دي. د ډلې په یو بیان کې ویلي چې د غبري 13 شپه په کوټي سنگي سیمه کې د طالبانو د ځانګړو ځواکونو د موټرو پر کاروان شوی دی. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلې به سبا شنبه په دوهمه 500 اوره یا یو ورځنۍ مسابقه کې مخامخ شي. افغانستان تیر چهارشنبه په لوړې 500 اوره مسابقه کې چې د متحده عربی اماراتو په شارجه سټیډیوم کې وشوه بنگلاديش ته د 2.5 منډو په توپیر ماته ورکړه. د اسرائیل دفاعي ځواکونو پرون پنځشنبه وویل د دوی پوځیانو د غزې ترنګ په شمال کې د حماس ډلې پر خلاف عملیات پراخ کړی دي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه حماس ډله یو تروریستي ډله بولي. د اسرائیل دفاعي ځواکونو په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د دوی پوځیانو په بیت لاهیا کې د تروریستي بنسټونو خلاف عملیات پیل کړی دي. او د جرمني څارنوالان وایي یو امریکایي وګړی چین ته د معلوماتو د ټولولو د اډاله مخنیول شوی دی. د امریکایي وګړی چې مارټن دی بلل شوی په جرمني کې ډیرو ویل کیږي د امریکا د پوځي ځواکونو په خوانی غړی وو. جرمني څارنوالان وایي شک کیږي چې دغه کس یو بهرني استخباراتي بنسټ ده د استخباراتي فعالیتونو لپاره لیوالتیا شوولې و.
اساسی او بشری حقوق قدرمن دوستانو د اساسی او بشری حقوقو یوه بلې خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې ماشومان سره د بد چلند پر ځای هغه سره د درناوي او ښه برخورد د ارزښت پاکله خبرې کوو. لمک سره میلمه دی د ټولنیزو چارو او بشری حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتیق. ډاکټر صاحب په پایل کې خو ډیره مننه چې موږ ته د مرکې وخت راکړل. راځو خبرونه په دې پایله وو چې د ماشومان او هغه اساسي او بشري حقونه چې تر ټولو زیات ډیر لومړیتوب لري هغه څه دي؟
الله تاسو سره تاسو نه مننه کوم چې ماته مودا وخت ورکړل چې زما نظر تاسو ولرئ. ماشوم خو په حقیقت کې ژوند دی، ماشوم راتلونکی دی. ماشوم زموږ تاسو هغه څه دي چې موږ تاسو باید ورته ډیر زیات توجه وکړو. ډیر زیات حقوق لري. لومړی حق د ماشوم دا دی چې هغه باید ژوند وکړي. دا ماشوم البته که نارینه وي او که ښځینه وي، نو هغه باندې باید ښه نوم کېښودل شي او هغه ته باید ښه زمینه سازي وشي چې ښه تعلیم وکوي او آرام ژوند ولري، هغه نفسي ستونزې ونه لري. او د ده چې څومره مشکلات دي هغه د کورنۍ په کچه باندې وي او که د ټولنې په کچه باندې وي هغه باید ورته حل شي. او د ماشومانو چې څه غوښتنې دي هغه ورته ورکړل شي. او بل ده چې موږ څه غوښتنې لرو د ماشومانو نه هغه هم باید په نظر کې ولرو. موږ اکثره وخت ماشومان موږ احترام غواړو، خو دغه سوال باید موږ مشران د کوچنیان نه وکړو چې آیا موږ د کوچنیانو حق ادا کړی، دغه حقوق موږ ورته پوره کړی او که نه. دغه ماشومان زموږ ستاسو راتلونکي دي او همدغه زموږ ستاسو به مسؤلین وي، همدغه به زموږ ستاسو د ملک چارې به ورسره وي، همدغه به زموږ ستاسو مبتکرین وي، زموږ ستاسو به ډاکټر صاحبان وي، زموږ ستاسو به انجینر صاحبان وي، زموږ ستاسو دغه دندې به زموږ ستاسو دغه ماشومان اخلي، بیا به هغه زموږ ستاسو په ځایونو باندې وي او موږ تاسو اوید پاره باید خول ګوشو نو د دې چې څومره حقوق دي هغه د ارزښتونو او د مبادئ په چوکاټ کې هغه ورته ورکړو د سې تعامل ورسره وشي چې دا از مستصورتلم کې دي د دوی سره منهای سو د یو رهبر د یو لیډر د یو مسؤل تعامل وکړو د سې تعامل ورسره نو کې وجود ما شمان دي او خاصتا د دوی د استعداد او د دوی د کوم مهارتونه چې دي د تواده ورکړو رسول صلی الله علیه وسلم په یو مشهور حدیث شریف فرمایي چې من لم یوقت کبیرنا ولم يرحم صغيرنا فليس منا سوک د لویانو احترام نکوي او کوچنیانو باندې شفقت نکوي زمون نه دی زما دغه نظر دی چې د رسول صلی الله علیه وسلم حتما د هدف چې څوک د لویانو تجربه اخلي کشران ته پیغام دی او څوک چې د کوچنیانو استعدادونو ته وده نه ورکوي هغه ته نمونه ورکوي هغه لویوینه او هغه باندې توجه نکوي نو دا زمون نه دی نو دا ماشوم چې دی دا عمومي خبر ده که زما زوی دی که زما لور ده او که زما گاوند کې دی که زما کلی کې دی که زما ټولنه کې دی ټول ماشومان ته باید موږ مشران مینه ورکړو او د دوی استعداد ته باید وده ورکړو او دوی باید وهڅو او دوی باید تشویق کړو او په هغه شان باندې چې نه پوهیږي په ډېره مینه باندې هغوی پوه کړو او کوچنیان او کشران هغه باید مشرانو نه ځکه چې هغوی اهل خبره دي هغه شیانه باید ورنه واخلي.
بله ډاکټر صاحب، په افغاني ټولنه کې ماشوم ته کله چې کوم څه ورنه غواړیم داسې یو برخورد ورسره کېږي چې هغه نامناسب برخورد وي او کله چې هغه کوم ښه کار هم کوي دی نه ستایل کېږي. مثلا په نور هیوادونو کې مونږ ګورو چې کله که ماشوم یو ښه کار کېږي لغه نه مننه کېږي، کله ماشوم نه غوښتنه کېږي ډېر داسې غوښتنه کېږي چې په کې ډېر زیات درناوی پروت وي. په درناوي به خبرې وکړو، ماشوم ته درناوی څومره مهم ده، څومره لغه نه یو ښه شخص جوړېدلی سي په آخره کې چې هغه هم بیا خلکو ته درناوی کوي.
زموږ تخصص وایي چې د انسان په دماغ کې ښي طرف ته بره دلته یوه منطقه ده، د دې منطقې دنده او وظیفه چې دغه خلاقیت، ابتکار او نوښت دی. دا د دې منطقې د انسان په عقل کې، د انسان په دماغ کې دغه وظیفه ده. د دې غذا چې ده هغه به تشویق دی. څومره هم چې انسان تشویق شي دغه ابتکار او خلاقیت ډېر زیاتېږي. څومره هم چې د انسان سره بد وضعیت وشي، بند چلند ورسره وشي، نو د خلاقیت او دغه د ابتکار کومه اندازه چې ده د ډېره کمیږي او حتی یو وخت کې خطرناک وخت دی چې منځ ځي. زموږ تخصص کې بل خطرناک قاعده موږ په دې رابطه باندې خوره کې لرو، هغه دغه ده چې کله انسان چې د مور نه پیدا شي نو دغه د ابتکار او د خلاقیت لوری چې دی سل په سلو کې ده فعال دی. سل په سلو کې کله چې دغه کوچنی لګ لوی شي په کورنۍ کې تاوتریخوالی وي، د خاوند او د ښځې تر مابین یا د کورنۍ کې د نورو اعضاو تر مابین تاوتریخوالی وي، د ماشوم متاسفانه منفي اغیز اخلي. د دې ابتکار او د خلاقیت کوم لوری چې دی د کمیږي. کله چې ماشوم کودکستان ته لاړ شي هلته که بیا منفي اغیز ورسره وشي نو دغه د ابتکار او د خلاقیت لوری چې دی څرنه وایي د نور هم کمیږي. ځکه هم ځوان چې په کودکستان کې باید ټول ښوونکي باید هغه خویندې وي، هغه باید نارینه الکته باید درس ورنه کړي، ځکه چې نارینه مونږ نارینه حوصله نه لرو، نو ضرب قاریږو، زر غوسه کیږو، نو خدای نخواسته چې بد تعامل و بد چلند ونشي د ماشوم په مقابل کې. نو دغه ماشوم چې لویږي نو د ابتکار او د خلاقیت د کوم لوری چې دی که منفي چلند ورسره وشي نو د بیا کمیږي. ماشوم چې کله او وکلان شي کچیر د بد چلند ورسره وي په تدریسي فضا کې، په کورنۍ فضا کې، نو دغه په ډیره خطرناک اندازه باندې 80% د منځ ځي. که بد چلند ورسره وشي او تکلان شي تقریبا چې 90% د خلاقیت او ابتکار د منځ ځي، 10% پاتې کیږي. مخکې د دې نه چې د ماشوم عمر او تکلان شي 90% خلاقیت ابتکار د منځ ځي، البته چې بد تعامل ورسره وشي او خاصا کچیر فیزیکی تعامل ورسره وشي، الله دې نکړي ماشوم ووهل شي، دغه ابتکار او د خلاقیت لوری چې په خطرناک توګه باندې منځ ځي 2% پاتې کیږي او 90% وروسته د ټول د منځ ځي. نو هغه ماشومان سره چې بد چلند کیږي، بد رفتار ورسره کیږي او وهل کیږي، ټکول کیږي او هغوی ته بدې خبرې کیږي، نو دغه د ابتکار او د خلاقیت کوم لوری چې دی د منځ ځي. ماته ځینې مشهور کې بعضې کورنۍ وایي چې زما دغه ماشوم چې دی ګول دی، په څه نه پوهیږي، په خبر نه پوهیږي، خو تا ګول کړی، تا وهلی، تا ټکولی، ای مورې، ای پلاره، تا ټکولی. کله چې زموږ ماشوم راشي د مېلمانه چې راشي دروازې سره کښېنو، د ماشوم که دا جرأت نه لري چې لاړ شي د مېلمه سره بره کښېني، او حتی ځینې ماشومان هم دغه جرأت نه لري، لړزیږي چې مېلمه ته لاس ورکړي، سرمش ورسره وکوي. بس کار یې دغه دی چې دروازې سره ناست وي او د مېلمنو وکوي، خدمت وکوي، د ډوډۍ په وخت کې چلمچي او کوزاره وړي، لاسونه ورته ومینځي، اوبه ورته ورواچوي، رسپاک ورته ورکړي، او هغه هم داسې یو قسم لړزیږي. مېلمه دوه خبرې ورسره کړي نه وي چې بس جواب ورته نه شي ورکولی. علت دغه دی چې د خلاقیت او د ابتکار دغه لوری ډیر کم پاتې کیږي، ځکه هم متاسفانه موږ په افغانستان کې د خلاقیت ابتکار کم دی. اوس هم چې د څومره انسانان د خلاقیت ابتکار لري صرف د 2% فعال دی. نو دغه ډیره خطرناکه موضوع ده او ډیره مهمه موضوع ده او ډیر اړینه موضوع ده. کاشکې زما د اواز کا استادان اوروي، مربیین اوروي، مورپلار اوروي د ماشوم سره داسې تعامل وشي لکه د یو ګل سره، د ګل څنګه په نرمۍ تعامل کیږي.
ډاکټر صاحب، په افغانستان کې لکه څنګه چې ټول خلک خبر دي، اقتصادي مشکلات په دې وختونو کې زیات شوي دي، ځکه خلک بیکار دي، غوته د کار زمينه د مسایله ده. دغه مسلې هم یو ډول د ماشومان په ژوند هم ډیر بد اثر کړی ده. لیوی خوانه خواغت سی دی دوی تا ضرور دی تغذیه پا برخه که دی خوراک پوخاک پا برخه که آغا نور ترسی گی لبل لوری بد چلند و سره که گی مشران وای چی مونگ پا بد وضعیت که اونو مونگ نسو که ولی چی لدوی سره خی چلند وکو ده غلط تاسو سوائل لره.
دقیقا افغانستان که اقتصادی ستونزی دی کچونیان دی پاره خو دی ما پا نظر بانده که دست امکان ولری چی دی ستونزو ندوی لری پاتشی خو اصلا امکان نلری، ځکه چاغوی هم د آزادی او ځن مورپلاف متاسفانه چې هغه یو قسم په دې وجه باندې چې قسم التماس ته حضور وکړي خپل ماشومان سره بعضې مشکلات شریکوي، ادارې غلط کار دی. پلار ورته وایي زه فقیر یم، زه پیسې نه لرم، او خاصتا چې کوچنیان بعضې خواهشات ولري، ما ته دغه واخله ما ته دا واخله، دا ورته زما سره د پیسې نشته. نو دلته به کوچنیان مقایسه کوي، مقارنه کوي خپل داخلي عقل کې د خپل همصنفي د پلار سره، د خپل ملګري د پلار سره. هغه ته وویل د شای قصدي ما ته نشي خسته، د ما پلار ولې غریب دی، زه ولې د زویم، زه ولې بلچ، اکثره دلته منحرف کیږي. نو لومړی خو دغه کوشش وشي چې دغه ستونزې مشکلات البته نسبي انداز کې د ماشومانو ورنه لرې پاتې شي، او که چېرته بیا دا کان ونه لري نو بیا په داسې یو قسم انداز کې ماشوم ته قناعت ورکړ شي چې خیر دی، دا کوم کارونه چې دا د الله د طرف نه دي، موږ د الله بندگان یو، او دا کوم کارونه چې دا انشاءالله موقت دي، او دغه ستونزې چې دا به انشاءالله ختمیږي. ته به لویږي یو وخت کې به داسې راځي چې ته به د مونږه مسؤول کیږي، ته به موږ ته بیا انشاءالله چې د رزق او د روزۍ سبب به جوړیږي. ما ته یادیږي زما مور کونډه وه، زه وړوکی ماشوم وم، زموږ کلي کې یوه ښځه وه، هغه به د ما مور به ژړل، هغه به ورته وایي چې ژاړه مه، تور به دې غټ شي او د بوټو کړپها به خیژي. دا خبر از ډیر ماشوم هم دا خبر به هغه گاونډی به زما کونډې مور ته به دغه تسلیت به ورته ورکول، او په دې باندې به هغه آرامول. نو کله کله زه مور سره ټوکې وم، دا قدم خپل په ځمکه باندې ورته ووایم، ورته وایم چې دا د تور د اوس غټ شو. نو هدف دغه دی چې هغه څوک چې په خبره باندې لږ پوه دي هغه تسلیت ورته ورکړي، او البته همکاري دا خو یو حق دی چې همکاري ورسره وشي. نو د کوچنیانو سره داسې یو قسم تعامل وشي چې الاقل د کوچونی سره په جبهه کې مونږ غنه شو، ورسره واقع نه شو، او وایته داس قنات ورته ورکړي چې خیر دی، شپه چې کله راځي حتما رون سهار راځي، ان شاء الله رون سهار به راشي، د مشکلات ستونزې به ختم شي، دا به منځه ولاړ شي، ته به لوی شي، او الله مهربانه دی، پلار به د کار پیدا کړي. یعنی په داسې دغه ماشوم چې دروغ هم ورته ونه وایو، ځکه چې کله ماشوم ته دروغ وویل شي، دا یو شرعي حذر هم دی. رسول صلی الله علیه وسلم په مجلس کې صحابي وو، چا ته ماشوم ته ورته راشه لاس ورته مټه نیول او څه درته درکم، بیا رسول صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې ستا په لاس کې شیش ده، ورته وایي چې زما په لاس کې خرما ده، که چېرته ستا په لاس کې څه نه وایي او ماشوم ته دې وایي چې راشه زه څه درکم، نو ته دروغجن نه حسابېدې. نو ماشومان ته دروغ هم ونه وایو، ځکه چې موږ ورته الګو یو، او هغې ته داسې موږ قناعت ورته ورکړو چې هغوی هم تشویق شي، هم د هغوی دپاره داسې قسم تسلیت شي چې د هغوی ذهنونه آرام شي، تر څو د دوی په ذهنونو، د دوی په خلاقیتونو، او د دوی په ابتکاراتو باندې بیا منفي تاثیر ونه لري.
بله، مور پلار او د کورنۍ نورو مشرانو ته عامه پوهاوی څومره لازم او مظلوم دی چې دوی په دې باندې پوه سي که نن د خپلو ماشومانو سره دوی مناسب چلند نه کوي، هغه ته درناوی نه لري، هغه ته داسې خبرې کوي چې د غل سن او عمر نه ډېرې لوړې دي، دوی څه ډول په دې پوهول سي چې دا کار د تاسې مناسب نه ده او د کوچني ټول حیات تاسې خرابوي.
ډېر اړین دی. زما خو داسې نظر دی چې په افغانستان کې د تات فرهنګ کوم وزارت چې دی هغوی یو پلان ولري، برنامه چې تقدیمیږي په تلویزیونو کې، په رادیوګانو کې، او تاسو لکه د ازادۍ رادیو کې تاسو دغه برنامه لرئ، دا ډېر لوی کار تاسو کوئ چې دا هم پوهاوی چې دا ډېر زیات اړین. زه بولم همداسې پروګرامونه جوړ شي، همداسې سیمینارونه ورکړ شي. حتی زما خو داسې یو نظر دی که چېرته داسې امکان ولري، مخکې دې نه چې کوم نجلۍ او هلک واده سره وکوي، نو هغوی ته د مثال په توګه باندې باید ترینینګي پروګرامونه دي. دا ترینینګ واخلي، یوه ځوان نجلۍ ده او یو ځوان هلک دی، د هغوی په دماغونو کې بغیر د مینې نه او بغیر د هغو مسایلو نه چې دوی په ذهن کې دي نور شی نشته، راتلونکي ته دوی نه ګوري. متاسفانه داسې یو ترینینګي پروګرام دوی ته ورکړل شي، او حتی د اولاد تربیې په رابطه باندې دوی ته عامه پوهاوی باید ورته ورکړل شي. د هغې نه وروسته بیا دوی واده وکوي. حتی زما خو داسې نظر دی چې محکمه ورته عقد نکاح ورته ور نه کړي تر څو دوی دغه پروګرام نوي اخیستی، داسې د جهاتونو سره هماهنګي وشي. ډېر زیات اړینې بولم چې خپله هم د خاوند او ښځه دوی خپل ځان هم د پوهاوی باید ولري. نن سبا الحمدلله چې معلومات شته، انټرنیټ کې هر څه شته، او زموږ الحمدلله متخصصین دي او علما کرام دي، او دا خبره باندې مطلب دا خبره شته، د باندې صرف لک فوکس پکار دی او توجه ورته پکار ده. موږ متاسفانه چې افغانان ډېر توجه نه کوو د خپل علمي او د فرهنګي لوري ته، نو صرف ټول کارونه داسې یو قسم روان کړي چې بس توکلي بس روان یو، او دغې قرباني همدغه بیا ماشومان دي. دغه عامه پوهاوی ډېر زیات مهم دی، ډېر زیات اړین دی چې موږ تاسو په دې باندې ټول په دې مسؤلیت لرو، حق دی چې موږ تاسو په دې باندې کار وکړو.
بله، اما پوهاوی خو تاسو په اړینتوب باندې خبرې وکړې چې دا ضرور دی، مګر په افغانستان کې اوس اما پوهاوی ورځ تر بلې کمیږي. مثلا تاسو رسنۍ یادې کړې چې په دې کې مهم رول لري چې خلکو پوهوي چې له کوچني سره څه ډول برخورد وسي. ټولنیزې رسنیو ته لاسرسی خلک نه لري، صوتي رسنیو ته، تصویري رسنیو ته، انټرنیټ ته دو ته لاسرسی ډیر کم سوی. دا وضعیت تاسو څومره خطرناک وینئ؟ کمدسې دوام وکړه او خلکو ته عامه پوهاوی ونه رسیږي، بیا به د کوچنیانو وضعیت په کورنیو کې څه رقم وي؟
زما نظر دغه دی چې رسنۍ باید کمی نشي، که زیاتې نشي الاقل دغه موجوده رسنۍ د خو موږ تاسو وساتو او د دې سپورټ وکړو. حتی که ځینې رسنۍ اقتصادي ستونزې لري، نو هغه بعضې ملي تاجران او بعضې مؤسسات او بعضې انسانان چې هغه د افغانستان دوستان دي او مینوال دي، د هغوی نه همکاري وغوښتل شي او نورې رسنۍ جوړې شي. خو مهمه دغه ده چې رسنۍ د ارزښتونو او د مبادئو د چوکاټ کې فعالیت ولري. د اطلاعات فرهنګ وزارت د هغوی نظم جدي خواهش دی چې هغوی برنامه ولري په مسجدونو کې امامان صاحبان ادا مکلفیت لري چې هغوی صرف او صرف خپلو مقتدیانو ته جمع ورنکړي، هغوی درسي دي پروګرام ولري، او همداسې استادان او پوهان او د څومره وسایل چې موږ تاسو لرو، نو د هر انسان د خپل منبر نه او د خپل کوم وسیله چې په لاس کې لري د دې نه استفاده وشي. او راډیو د مثال په توګه باندې زیات اورېدل کېږي، بعضې غرنیو منطقو کې هلته تلویزیون نه وي، نو راډیوي بعضې پروګرامونه باید جوړ شي، او په تلویزیونه کې چې څومره مسؤلین دي هغوی کاش کې دې ته خاص توجه وکړي. زما خو داسې نظر چې د اولاد سالمه روزنه د یو قسم اجباري شي په دې باندې، حقیقتا په رسنیو باندې نو دغه پروګرامونه وي. که دې لوري ته توجه ونه شي، نو موږ تاسو وروسته پاتې کېږي، متاسفانه نړیوال رانه مخ کېږي. دا خو د هغوی سره سیالي یو ځل نه شي کولای. خدا چې متاسفانه چې زموږ تاسو په هیواد کې درې اساسي ستونزې د پخوانه ویل یا شته، چې هغه جهل او ناپوهي ده، او فقر او بیچارګي ده. د خېټې فقر دی، یو د دماغ فقر دی. نو دغه د دماغ او د عقل او د فکر فقر چې دی، ډېر خطرناک دی. موږ تاسو ټول لاسونه سره ورکړو، یعنې په دې مسایلو کې زما په نظر باندې حکومت او رعایت او ټول افغانان په داخل کې دي او په خارج کې دي، په ښه نیت باندې. البته په ښه نیت باندې، ځکه چې موږ تاسو دغه ښه نیت ډېر زیات مهم دی چې انما ترزقون و تنصرون بنیاتکم. الله موږ تاسو رزق راکوي، نصرت کامیابي راکوي په ښه نیت باندې. چې موږ تاسو بغیر د چې سیاسي اهداف لرو، بغیر د چې نور څه مسایل ولرو، صرف او صرف د انسان جوړونه، دا زما کار دی. زه ډاکټر یم، طبیب یم، د هر چا علاج زده کوم، او هغه سره زه فکرا جوړ یم که نه جوړ یم، ورسره خو دا زما وجیبه ده چې د خپل پیغام ورته ورسوم، او دغه په ډېر جرأت باندې ورته ورسوم، او ورته ووایم چې که چېرته توجه ونه شي د انسان په جوړونه کې، نو دا موږ تاسو ټول د خطر سره حقیقتا مخامخ یو. انسان چې به علم وي، جاهل وي، او به فرهنګ هم داس پاتې کېږي، دغه نه یو وخت کې بدماش جوړېږي، دغه نه یو خطرناک انسان جوړېږي. هغه خپل ځان ته په خطر کې دی، او خپلې کورنۍ ته متاسفانه چې هغه خطرناک دی، او خپله ټولنه متاسفانه چې هغه تهدیدوي، خطرناک یو بم جوړېږي. دا د موږ تاسو شریک مسؤلیت چې موږ تاسو اولاد باندې توجه وکړو دغه روزنه کې، او کشران په ډېره مینه باندې مشران نه د ټول شی واخلي، او مشران په ډېره مینه باندې تکرار نه وایم، هغه خپل اولاد وي او که پردي وي، نو دا کوشش وکړي چې د هغوی استعدادونو ته وده ورکړي او لوی کړي، چې د دوی د وسه رسیږي د الله د رضا په خاطر باندې هغه ورته ورسوي، چې تر څو موږ تاسو ټول په یوه کښتۍ کې ناست یو. کښتۍ کې که چېرته یو سوری وشي، دغه نه که چېرته اوبه راداخلې شي، نو ټوله کښتۍ ډوبېږي. نو الله دې نه کړي چې موږ تاسو ډوب نه شو. زه خو داسې وایم چې د موجوده وسایلو نه استفاده وشي، د څومره رسنۍ چې لرو کوشش وکړو چې رسنۍ زیاتې کړو، ځکه ضرورت ورته لرو ډېر زیات. د که چېرته رسنۍ زیاتې شي او رسنۍ تشویق شي او رسنۍ وهڅول شي، دا خو یو مهم کار دی او دا مهم ګام دی، او دا کار باید وشي. د کوچنیانو لپاره د مثال په توګه باندې ډایرکټ بعضې پروګرامونه چې هغه مباشرتا د ماشوم سره ارتباط لري، بعضې کارتوني پروګرامونه، بعضې نور د دوی د استعداد د لوړولو لپاره، د ماشوم د مور او پلار دپاره، او د هغوی د کورنۍ د مشران دپاره، د هغوی د عامه پوهاوي دپاره څومره توجه شوي، دغه توجه ضعیفه بولم، دغه توجه باید زیاته شي.
بله، ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
الله تاسو وساتي، مهرباني.
درنو دوستانو داو د دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې ماشومان سره د ښه چلند او هغو سره د درنوي د ارزښت پاکله خبرې وشولې. لمونږ سره میلمه و د ټولنیزو مسایلو او بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتیت. تربیه فرزه کې چې هست علم و مال او ملګری.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم د ازادي رادیو ورتنګو کارکونکو ته سلامونه کوم. خدای دې وکړي چې جوړ بینه افغانانو پکتیکا دل تورور دي. سړکو ډیر مشکل ده، سړکونه ډیر خراب دي. طالبان حکومت باید سړکونه موږ ته جوړ کړي. بیخی ډیر پیښې کرامسته کېږي، خلکو ته مرګزو اوړي، ډیر خراب سړکونه. چارواکو چې دایره دي موږ ته سړکونه راپاخه کړي، پلونه را جوړ کړي. ډیره مهربانه به وي، نور مو وخت نه نیسم. السلام علیکم دی ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه کوم. خدای دې وکړي روغ جوړ او خوشحاله دی نو افغاني پکتیکانه تیرات پړاند به زه روایم چې واقعا خلک اوس هم مرسته ته ډېر اړتیا لري. بس خاص مرسته نه ته سرسوي، که څه هم ورو سرسوي دي، خو اوس هم خلک بېوزله دي او ښځه دوره وس نه لري چې کور جوړ کړي هغه وکړي. نو باید مرستې نورې هم سره وسي، په هر ځای کې باید کورونه جوړ شي، ورته نورې مرستې سره وسي. زه مې را روان ده کورو بندوبست باید وشي، موسو پام ورته ونه کړي، ورته را روان ځم. به ډېر په ستونزه کې وي، نور مې وخت نه نیسم. السلام علیکم.
د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وای بعد سلامه کچیر د غزمر راز ته مسولینو ورسیږ دا کوم اجر چې افغانستان ته تللی دي، مثلا الته دي د ډیر په سختۍ کې ژوند تیری، ډیر په پریشانی کې ژوند تیری. کوم وخت چې دی واوښت حکومت داجمنو سره کړی او چې موږ به تاسو ته سرپناه درکو، نو تر اوسه په لاره سرپناه نه درکړسي. که په کندهار کې پرسته کې په زابل کې، نو خلک برته روان دي نورو هوادو ته په کشاکله رو باندې ځي. که درته وایم خلک د کور توسان او لوښ او سامانونه ګټ خرڅېږي بلاست په شیر له هواده وځي. یو خو روزګار نه سه، پر روزګار په شیر په سرپناه نه سه. نو دا په ګرځ په چاټو کې ژوند کوي، یعنی یو جمع تیر شو چې کوم یو خونه دی پر ځان برداشت کوو، اوس بل جمع را روان ده. دغه غم دی وخوړل شي. دا به د حکومت یو ډیر غټ احسان دی د خلکو سره. اکثره خلک اوس هم برته واوښتل کوم ماجر چې تللی دي افغانستان ته راغلي دي. دا په دوه لاس په پښې په کشاکېدار باندې په هغه سختۍ باندې بیرته ځي، ولې ځکه دوی سرپناه نه لري، شی نه لري.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
جہان میں سفر والا کے لاس لرا مستا سا پختان میں علاج سا خبر میں دوا سا خبر میں دوا سمے دن سمے دنیا نہ خبر میں دوا سا خبر میں دوا
ಚಂದ